لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته، زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زادران ستاسو هرکلای کوو. په دې اوسط خبرونه کې به واوري چې روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له درکه له ترلاسه شویو عوایدو څخه د جګړې لګښت برابرولی شي. په هلمند کې د درنو جګړو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. همداراز نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت واستوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي، او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وچل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د تمویل لپاره لګولی شي. ډېر وړ رتبه روسي چارواکي څرګنده کړه چې افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي، او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشوه چې په شټل بازار کې دواړه خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول. خو د تلفاتو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې د منګل باغ او داعش ترمنځ دغه ګډه غونډه د هغې پیښې په اړه وه چې د حاجی ظاهر قدیر پلویانو له څلور تن وسلوالو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي، او په یادو کې دوه تنه د منګل باغ کسان وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې د افغانستان لوبډلې څلور او د مالدیف لوبډلې یوازې یو ګول وهو. افغان لوبغاړي د تلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنګلاديش ته 4-0 په وړاندې او بوتان ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د بی ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو یو د مسابقو نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن سه شنبه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي لري. دا یو ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنۍ لوبه د 49 منډو وګټله او زیمبابوې ته ماته ورکړه. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې د شنبه دی کې یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 50 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 30 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په وایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشار الاسد د رژیم د مخالفې جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسلوال لرل د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاض کې د شوې موافقې له مخې د اپوزیسیون له هغو بیلابیلو ډلو جوړ شوی مخکښ اختلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د دې ډلې خبرداری ورکړې چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ وي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان لرل او نسبتا منلار و، مړینه یې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون وویل چې پر الوش او نورو منلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د اوربند د ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي.
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed
واشنگتن وای یو کیشته چې 10000 کیلوګرام په ټیټه کچه غنی شوی یورانیم پکې بار و پرون له ایران د روسیې په لور وخوځیده. امریکا د ایران د اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed Iran for
They we Iran nan la nariwalo sara da khpal muwafiqi da amerika wala po barkha ke muhim gam waqis aw yo kishtay che po natija ke ghani shwi 25000 pound uranium pa kewal da rusiya polor wakhwasida da amerika da barnay char wazir jan kerry pa yo bayan ke weli pa de kishtay ke da iran haga atomi mawad barwache pa salo ke tarshal puri ghani shwi wa khud atomi reactoruno da swang da mawado pa palituno ke naw zai pa tai shwi کېری دا یو مهم ګام و پاله ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 می د موافقې لمخې باید له 300 کیلوګرام پرته په سلو کې تر شلو پوري د غنی شویو یورانیمو خپل ټول زیرمه له هیواد وباسي په داسې حال کې چې د تیل په بای کې تاریخي کمواله راغله د سعودي عربستان پروند د 2015 سم کال په بودیجه کې به ساره کسر اعلان کړ د سعودي عربستان دولت ویل د مصارفو د کمول لپاره به د تیل په سبسایدی کې د پام وړ کمواله راولي سلطنتي نظام په بودیجه کې د 90 میلیارډ ډالر کسر لیندار روسته ویل چې لنن څخه به د پټرولو بیا په سلو کې څه باندې 50 زیات شي ریاض وایي چې له دې اقدام سره به راتلونکي کال د بودیجې کسر وات یا میلیارډ ډالر تر کم شي په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیا او موادو او تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسایدی ډیره حساسه مسله ده ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 18 میلیارډ ډالر سبسایدی منلې چې 18 میلیارډ د تیلو په برخه کې ده او د عراق امنیتي ځواکونو پروند د هیواد د انبار ولایت د مرکز د نیولو خبر ورکړ رمدي روان کال په پسلی کې د اسلامي دولت واستوالو داعش نیولې او عراقي ځواکونه د اسلامي دولت واستوالو د رمدي بیرته نیول ستر برېګنی ځکه دا خر ستراتیژیک اهمیت لري د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وسایل چې د پوینا ګنشمیر واستوالي ووجل او د رمدي د نیولو ژمنه پر ځای کړه
اذا كان عام 2015 2015
کال د ازادۍ کال او 2014 به د وروستي بری او د عراق په خاورې د داعش د حضور د پای کال وي د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې دا د عراق ځواکونو یو ستر بری او پر هغه غکړې چې له موقع کار واخلي او پر رمادي کې سوله ټینګه کړي د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوي وکړي او رمادي ته د ملکی وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی دی چې د رمادي خار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ شي دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل دي نور خبرونو او همدارس دي خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د دې خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې د مخدره موادو د درکه په کال کې 1500 میلیون ډالر ګټي د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي
شپږ ولسوالۍ کمانډانان داغله په 1500 امیرین داغله منګ باید په ځف ته یو مشکې او تغییر په کندز ښار کې وو
د کندز په حکومتي ادارو کې د نویو مقررو په اړه د کندز د یو مقام خبرې مو ووریدې د هلمند د څخهم یو راپور اختصاصي راپور لرو چې له زمون خبريال سرتیرو او چارواکو سره خبرې پکې کړي
دی او پاده دولت دی رئیس جمهور دی او پاده زموږ والی دی او پاده کمانډان د امنیمو دی او پاده چې دا هیڅ اقدام نکړي کله چې ری اقدام کړي وای زموږ صدا ول سوالي چانه سونی غلای
نور موضوعات هم لرو په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د خاري ترانسپورت په برخه کې دینجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې کوو.
دا سوره زمرا باندې راغله چې د تزم امتحان وی سره کې ولاړې ما خو ما موټر نشته دی، یعنی تر دې هغه چې در ترجړې رسولې ما
نیمنړی د یو کلی زرغغونه رادیوي ډرامې لېوینه برخې سره د خبرونې په دوه منی مې کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پروسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له لارې 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف انټرفاکس خبری آژانس ته وویل د داعش وسلوال کولای شي پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې مسکو په سیمه کې د خپلو نویو اهدافو او رقابتونو لپاره له دې تبلیغاتو کار اخلي. فرشته جلال زید موضوع تفصیل اوروي.
په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبری آژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو له قاچاقه 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړی چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي، خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسي تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه پکران غاړي او دا بره کوي.
شغلی ساپی ویل چې د افغانستان د مخدر موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورت څرګندونی نه دی کړی.
و موریدل چې په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق لاره هر کال 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو دا چې داعش د مخدرو موادو له درکه په دومره زیاته اندازه اواید ترلاسه کوي لومړی ځل دی چې د روسي چارواکو لخوا مطرح کیږي. ستاسو په نظر دا کار څومره ممکن دی؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. البته هغه پیغامونه چې ځانګړی او مشخص نظر پکې وي او په واضح او ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالی د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنز د جګړو لکابله د جګړې په یو کور بدل شوه. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنز د افغان سرتیرو ککرې هم راجدلی. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازه دمو سرتیرو در رسیدو خبر ورکړی. ویل کیږي چې اوس د سنگین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ دزي او بریدو نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ دا ولسوالي لند سقوط وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو زیات وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ښکلی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غزیدل 30 کیلومتر لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د من چودین سوي دي په خالی امنیتي پوسټو کې د افغان ځواکونو سوځیدل موټرونه او ترلس ډیر د امن نظم د پولیسو پوسټې د وسلوالو د سختو بردون لامل سوځیدل تر سترګو کیږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان له په دوو ورځو کې په دې لار په سنگین کې د ملي اردو دوه ملي واته چې د فتی محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایل او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکی موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنگین ته چیر مدامان لا پر لوړ تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. د نوم نشي خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت د رنگ او انداز څخه را معلومیږي.
زه په دې ځای د دغه ځای څخه د دولتي پوسټې نورې نسته او په دغه نور سهار طالبانو په لاس کې چې کوم خلک د طالبانو د طرف خلک او د دې سبيري چې د طالبانو د دولت په ساحه کې زب زاره نسم کوي نو هغه د دولت ساحه ته نه زیاده طالبان ساحه ته وزي او کوم خلک چې بیا د دولت په ساحه کې خلک هغه بیا نه وزي د طالبان ساحه دا بیا د دولت خواته ځي. په اعلان بازار بند دی ټول خلکو مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلې ورم سوی دی خلکو مالونه سوي دوکانونه سوي خلکو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلې خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي نور معلومات نه راځي.
سنگین د کجکی باغران موساکلا او ګریش کولسوالی په منځ کې د کندهار غورک کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولی لري. د سنگین ولسوالی قومي مشران وای وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالی کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوه کلونو کې د دې ولسوالی په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شی توده جګړه وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکی کسانو ته هم درنه مرګ جوړ واړول. قومي مشر شمس الله سرایی وایي د وسنوي جنگونو لامل ډیر ملکی کسان وژل سوي دي. سرایی د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنگونو لامل درمنسته سوي واشت پړه خبرې کوي.
په بازار کې وسنوي طالبان قرار لري جنگ په زیاته راځي. هغه خلک چې دلته د بازار شاوخوا باندې و هغه دوی په سخت دغه متاثر دي چې طالبان د همیشه لپاره دوی پلان په ګرام راځي چې د دوی تمرکز د همیشه پر هغه ځای باندې چې هلته کلي او کورونه یې انسانان یې په هغه ځای کې هم دوی مخته دروازو مینونه ګرځي هغه دا اوس چې موږ اطلال رو اکثره داسې خلک دي چې هغه راوته راځي چې خپل دروازې مخته نه شي راوتی چې غویه من ګزاري ده په هغه ځای کې خلک غورځي اکثریت خلک قرباني دي دغه مینونه دا د دوی ملکي خلک دي نو د خلکو ګډې په ټکسرانو کې مشرانو کې هم دي او بیا بیا سنوی چې مشران اسمانم پراته دي په دغه سختانات کې دي ورځ سنین خلک.
د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ جوب لشمیرې ځکه د کیک نه دي چې نامنه ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګا او ګریش کولسوالی پر تاګرا تګ نسی کولای. د هلمند والی وایي د مرز واک وای عملیات دوام لري. دی وای کته هم وسلوال د جنو ترکشونو څخه په استفاده پر افغان ځواکونو د ځکوي خو جنگي حالت بدل شوی او وسلوال د بازار څخه استل شوی دي. د مهالي پولیسو یو کمانډان چې ټپی تر لشکرګا راغلی او چپل اسې په وجه پورې تړلی وای که مرکزی حکومت او سیمیز مسلونو پر وخت مرسته کړی وای د سنگین حالت دی هته نه رسیدي. دوی هم نوم نشي خو په ډیر زوریدلی اندازې د خپل ملګرو او د جنگ د ورځو کیسه وکړه.
زموش خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي غشتلی خلک دي کرمانان خلک دي بیوپا د دولت رئیس جمهور هم بیوپا دی راسان دی بیوپا دی زموږ والی بیوپا دی کومندان د امنیم بیوپا دی چې دا هیڅ اقدام نه کوي کده چیرې اقدام کړی وای زموږ دا ولسوالی چانه سونی غلای زنه درو کال په مقابل کې ز جنگدلم دا زما ولس دا پر ما راټول دي ما پیژنې د درو کال په مقابل کې زما په خدا قسم کما ته چا یا کومه کرا کړی یا ما چا تبدیلی را کړی تر نن سنه د پر نن ز په داس حالات کې
کچوم چارواکي پر رسمي ډول دا خبر نه تایید وی خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 250 نفر تشکیل خالد یا څوک نجی او یا حالت د مزکی اواواد لارې تک ګران کار دی د سنگین په زورګونو کورنۍ یا جلم رست اړتیا لري خود ماجرون ریاست وای دوی اواز تر 201 ډیر غ کورنۍ سروي کړی او مرسته ورسوي چې تر ګریش کول سوالي پر راغلي دي د سنگین پاته کورنۍ چې اوس په دی یو خو بارني ورزو کې نامنوې په غیش کې نیولې دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري محمد الیاس ته د ازادي رادیو هلمند
ل سنگین ول سوالی څخه د ازادي رادیو د خبريال ځنګړي راپور ته غوږوي د کندوز خلک وایي چې د پوځي ادارو د یو شمیر پوځي ادارو د نوو چارواکو له ګمارلو سره د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې یو څه بدلون راغلی د دې ولایت د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان وایي دا محل د کندوز په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د لمنځوړو په مقصد تصفیوي عملیات روان دي او ډیر ژر به په دې جنگ ځپلي ولایت کې امنیت راشي د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان په دې اړه د راپور برابر کړی
په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون او د ملي اردو د پامیر شلمې فرقې له جوړېدو وروسته یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو په دې ولایت کې پر دندو پیل کړی دی چې خلک د دغو نوو چارواکو له کارونو او د امنیت د ټینګښت له پلوه یو څه ډاډمن شوي دي په کندوز ولایت کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې ورځې راهیسې چې دوی په دې ولایت کې کار پیل کړی دی نو له کبله یې خپل کاري لومړی توبونه ټاکلې دي او تر اوسه پورې ښه پایلې ترلاسه کړې دي ښاغلی کامول زیاتوي
مونږ کندوز امنیتي کمربند ته باید توصیه ورکړو نه چې مونږ دغه ساحه اوس مونږ حفظ کړو نه په دې ژمي کې به مونږ استفاده کړو د خپل وخت نه قوتونه به راټولو او مونږ به مخکې ځو د خیره په طرف ته یو میاشت کې وتوانیږو جنګ د کندوز د ښار د اطراف نه 10 کیلومتره پورې مونږ دغه کلي په خپل کمربند کې سره راولو چې دا ښار امنیت شي
موړی همدار زوی چې د دوی هڅې روان دي څو د خار امنیتي کمربندونه پراخ کړي څو د وسلوالو طالبانو احتمالي ګواښونه شن کړي په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان په دې اړه داسې وایي
د موږ تدابیر باید ډېر په جګه سطح باندې هغه طالب چې په خپ کندوز کې جنگ دی وسه هغه طالب نه دی ټانک لري زغروال ګاډي لري د بازو خاینو قطعاتو د قومندانانو په اساس باندې چې جنگ نه کړي او دا شینه ورته تسلیم کړي دا وسایل اولویت پدای چمنګ وکړې شو د دې دغه وسایل چې پاتې کې پټ دي من هغه باید وای قوا په واسطه باندې او دغه مشخص وسایل په واسطه باندې داد مندې
کامل وای د پولیسو یو شمیر چارواکي چې د کندوز د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي وو چې لکبلې د ولایت سقوط وکړ او یې پوځي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي نو هغه کسان د کورونو چارو وزارت لخوا لدند ګوښه شوې دي او پر ځای باقی فایته کسان ګمارل شوې دي
اغه خلق چې به کفایت او خپل لیاقت او شایستګین لال اغه خلق ته مونږ قندوز کې خدای پامانی ور سره وکړ بلکې اغه خلق چې هغه په کار باندې پیږي واقعا ارتباطات د حکومت ته خلق سره ختمینه ولې او صادقانه خدمت وکړي نو اغه خلق پراس یو نفر چې نوی شپږ ولسوالۍ قومندانان راغله په 15 امیرین راغله همداسه د مرکزی اداراتو د قومندانی د قندوز ته راغله مونږ باید په ظرف ته یو مشکې او تغییر په کندوز ښار کې وکړو
د هغه د خبرو پر بنسټ چې دوی په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي او لا هم جریان لري د یادونې ده له هغه وخته چې کندوز بیرته دولتي ځواکونو نیولی دی د دې ولایت د شپږ ولسوالیو د امنی قومندانان همدارنګه د کندوز ښار د 4 امنیتي حوزو چارواکي له دندو لرې شوي دي او پر ځای نوي چارواکي ګمارل شوي دي او ویل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د کندوز یو شمیر ملکي ادارو لپاره هم د کار وړ او باقی کفایت کسان ګمارل کیږي اجمل آریان ازادي رادیو کندوز
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو اسد الله الدین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او پلنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوی
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ډیوران پر کرخه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو تورو لیکلي چې پاکستانی ملیشیا له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلی دي. په مطلب کې راغلي چې پاکستانی ملیشیا په خوراواک او ریګستان کې 1.5 کیلومتره د افغانستان خواته راغلي او د هلمند او کندهار سوداګري لوټلی دي. ورسپانې په دې مطلب کې یو انځور هم خپور کړی چې دواله موادو ډک ډاینا موټر پکې لیدل کیږي او په ساره پاکستانی ملیشیا ناست دي. په مطلب کې راغلي چې دغه پاکستانی ملیشو 4800 بورې کیمیاوي سره هم د ډیوران کرخې هغه غاړه ته اړولې ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره آخر څه وکړو. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه یې واردات تحریم کړل چې دې کارې ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه و چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستانه د خپلو غوښتنو تر څنګ د څو ګډو سکتورونو له لارې پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورسپانې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې که له دې نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بې ساري ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغه ودانۍ مدیریت بې ساري شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپل چارې شفافې نه کړي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعه باز ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وړوکی پنټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پنټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د چاپیریال ککړتیا او د خځلو زیاتوالي د فراه ولایت د مرکز اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی شکایت کوي چې مسؤولې ادارې دې ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د فراه ولایت چارواکي د ښار او چاپیریال په پاکۍ کې د خلکو ونډه مهمه بولي. احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې دننه د خځلو او کثافاتو د شتون څخه سر ټکوي. دوی وایي په ښار کې د کثافاتو شتون او د هوا ککړتیا دوی ته حتی سا اخیستل هم ستونزمن کړي دي. د فراه اوسیدونکو په خبره اړوند ارګانونو د چاپیریال ساتنې او د خځلو ټولولو ته په ښار کې پاملرنه نه کوي، نو له همدې امله د ښار هوا ورځ تر بلې ککړه کیږي.
ښاروال صاحب یک توجه وکړه، د جاده پر خاک پر خاکستره خرابه، امبار تمیز کنه، امبار پاک کنه.
کسی دیگه میره شکایت میده یه خودیش بله از نا اثر نمیده.
خاکی صفایی شهر مال بخصوص بخصوص به گوش شاروال صاحب محترم، والی صاحب محترم، کسایی که در رست قرار بره یک توجه خاص داشته باشه.
په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي شورا هم د خلکو دغه شکایتونه پر ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې هر ورځ دوی ته خلک په دې اړه شکایتونه راوړي، خو شوالي ریاست او اړوند ارګانو تر اوسه په دې اړه پام نه دی کړی.
د دوی د لاسه په بار بار شکایتونه راغلي او هر ورځ موږ د دوی سره ستونزې، مشکلات، هغه خدمات شادي او صفایي د ښار دپاره هغه اسانتیاوې هیڅ وخت شروالي د خلکو ته نه دي راوستي.
د بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا په دې برخه کې خلک ګرم بولي. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي کله چې خلک د ښار او چاپیریال ساتنې په برخه کې پاملرنه ونه کړي، نو د دوی دوه یا درې ماموره نشي کولی د ښار په پاکوالي کې موثره تمام شي.
ښه ښکارېږي چې دی ګندګي ونه کړي، کثافت ونه کړي، او چې کثافت اچوي بیا وایي چې بل څوک دې زما نوکر سي. یعنی اخلاق هم درست نه ده. دماغ امکانات په دوه مټه لري ټول ښاروالۍ کې. ټول ورځ چې وچلو تیل څومره حواله دی ورته اخبار شي یو تناسب لري. په دې 15 مامورینو باندې زه چې له دوی نه بيخي ماشينان جوړ کړم چې شپه ورځ روبوت غوندي دوی وچلېږي، هم د اخر نس پکولې چې څوک هم کاری ونه کړي.
د پلاستیکي او رابرې توکو سوځول هم د شان په ښار کې د موټرونو ډیرواله هم د اواد ککړتیا د عوامل څخه بلل کیږي. که څه هم دولت په فرا کې د اواد پاکوالي لپاره ځانګړي کارونه نه دي کړي، خو په دې برخه کې د خلکو ونډه هم ډیر لږ تر سترګو کیږي.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
نشه باز مغرغ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي قدر من اوریدونکو د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې خدا شیبه اجمل تورمن ته وښې چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
په روسیه کې د مخدر مواد د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدر مواد د قاچاق له درکا ترلاسه کوي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشوه چې په شډل بازار کې دواړه خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 15 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي په داسې حال کې چې د تیل په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساری کسر اعلان کړ د عراق امنیتي ځواکونه پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ رمادي د روان کال په سړی کې د اسلامي دولت وسلوالو داعش نیولی و واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 2000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شو یورانیم پکې بار و پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځیده او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په وایي عملو کې مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي
زموږ غاغله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده همدارس پر خبرونو سربیره راپورونه ملکه او تحلیلونه هم د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د ویډیوګانو ترڅنګ کتلای شئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
د هلمند لمرجه ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د روسي حکومت د چوي په افغانستان کې داعش ډله د کوکنارو لاره 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي په دې وینا سره غواړي چې په افغانستان کې امریکا سره په نیابتي جنگ کې ځان شریک کړي اخلاقی لمایوان ولسوالی څخریس لیکي روسیا په طالب او په داعش څکار لري چې یوازې همدا یو تور لګوي او کله پر بل تور لګوي د روسیې بیا هوا شوې ده چې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت خلیک زما په نظر روسیا غواړي چې په دې بهانو داعش له مخدرو موادو ګټه واخلي او غواړي چې په افغانستان کې هم هوایی عملیات پیل کی شیر احمد شفق لکندهار لیکی د روسیې د ادعا چې داعش 500 میلیون ډالر د نشئی موادو له تجارت څخه تر لاسه کوي علت دا دی چې روسیا غواړي پر افغانستان بیرحمانه یرغل وکړي عبدالحنان قادری لکندهار لیکی روسیا په افغانستان کې کرم مداخله کوي او باید حکومت ژر مخنیوي وکړي عبدالکریم لکندهار لیکی نظر می دادی چې داعش مخدر مواد ته ضرورت نه لري ولی چې غوته وسلې او پیسې له اروپا څخه راځي او عبدالرحیم له هلمند څخه لیکي زه دا ټول تش تبلیغات ګرم او د روسیې حکومت دا ادعا کوي دا غلطه ادعا کوي چې ګنې داعش له تریاکو څخه دومره زیات عواید ترلاسه کوي لدې سره د دې خبرونه ورسته یو شیبو تر ورسېدو قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې تاندې څنګ د ځوانانو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي
نیمه نړۍ
د
خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نړی درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د خبرونه په لومړی برخه کې لوي کونډي میرمنې سره غږیدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پر تیروي په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د میرمنو په ستونزو خبرې کوو په دې برخه کې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمنده چې اوس په کابل کې ل خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول بیا به په بازار کې ګرځول خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته اوس د کابل د خوونی او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیرکی خرڅوي میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو لمړی د کابل په مرستون کې کار کاوه خو کله چې لدان دی جواب شو نو تصمیم ونی و چې آزاد کار وکړي بیا د بولانې کار شروع کړ
خدام یک د اختراک درم باندې
یو لور لرم پښبګم ټولګي کې درس وای لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدان دی جواب کړم اوس د دې د سړک لغړې پیره کې خرڅوم الحمدلله د کور کرایه او د لور د خوندۍ مصارف پوره کوم زه په خپل همت زیار باسم او د نارینه په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم
خدای مسلم مرد پیش میبرم
میرمن راهله چې د کور ټول چارې ور په غاړه دي زیاتوي کنور هیڅ کار هم ورته نوي د نارینه په چیر بیل پوګک دی او ځان ته کار پیدا کوي
که به خي امي کار امادستم
نه کدا کار هم نوي د نارینه په چیر بیل پوګک دم د ځان او لور لپاره مې کار کوم کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي باید ماغون دی همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي د ورځې شپې ته یا اوبیا پیرکی پخوم درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم نورې پیسې په کور کې مصرفوم ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپل زده کړې پای ته ورسوي په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي تلې درسونو ته هڅوم او استادان هم ډېر کوښښ سره کوي
کوشش مې کنه سر
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي د غونډې د ځان ته یو کار پیدا کړي دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی
دای کارې شرم سازي کې
دې کار کې هیڅ عیب نشته د چې میرمنې غلا وکړي له خلکو نه خیرات وغوړي یا نور ناروا کارونه وکړي ځان ته د لکه ما غونډې یو مسؤلیت پیدا کړي د سړک په غاړه د جراب یا لیف خرچ کړي هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي دې کې هیڅ عیب نشته زه یو میرمنې له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم ټول را سره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي
دونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له غنو ستونزو سره مخ کړي دي په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي برعکس لومړی دوی خېږي او کله چې موټر ته وخت نو بیا پر هغه څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوی کینی او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخ کې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیار کیږي نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته راوځي، موټر به یا خصوصاً اوس چې د ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې، یو نفر دنې کینې، مجبوره چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حتما ستا وجدان نارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړې ما، خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې درته ژړا رسولې ما، بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل شي شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، د ځکه نارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي. یعنی واقعا سړی خوشاله نه دا کو دې ته برتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درته ان کله چې دا ملي بیا سنور کې چې دې خزي دريږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مزنه جيږي. هر داسې ورځ نه چې مثلا زه په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې راځيګان شي دې خزو چې ولې داسې زی ولې په منګل لګيږي، نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیږي د مزاحمت کوي. یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د خزو ترانسپورټي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله سو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه مخ محل کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د خزو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دوی ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه وو څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه وو دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده چې کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانه لسیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر هم راشي بیا سړیان پکې ټول وخیږي او ښځې بیچارګان همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې، هغه باندې چې سړیان زر زر وخیږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بیچارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم چې ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټیکسي کې هره ورځ لاړه شم، مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلې پورته کوي چې د نارینه او خزینه او ځای سره ګډوډ شي. نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځوربونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دوی دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطې وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي، کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه، یعنی میرمنې ته آزار رسوي چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې په خولې به یې وهمه. راحتي بې حده ناراحته وم، خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې که یوه میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیږم، د مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړو ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرا ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه ښایي ته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بله میرمن هم تا څنګ کې کېنومه. دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي، او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړي باید هېواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
خو اساسي مشکل دادي چې مخکې خو ملي بس ډیر فعال و. ملي بس په هر ورځ 15-16 و موټر په شار په بهره بداري فعالیت وکاو. اوس کاملا د سقوط دی ملي بس په هر ورځ 30-40 موټر اوس په شار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملا کار وکاو. حساسه لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دی دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلقو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایط چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ ترځو.
خغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل در رفع کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم به ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
خغلی وفا هم در از وای ک دوی داسې کسان و مومی چې د مخکنی سیټ لسبرلی لوړه کرایا اخلي قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولې دي چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دي، هغوی اوس په شار کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تیر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجې ته سپارل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو لمخه هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیه ثبتېږي. تاسو کله له کومې داسې قضیه سره مخ شوې؟
رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقررې کې دا
یو ترافیک مول دی چې موټرونه رشوت
اخیست. کانکور په پروسه کې ډیر فساد پکېږي.
څو ځلې ماته یادوري وکړه چې ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې دای له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولی شي همزولو او کومې لارې چارې شته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې به ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډې اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، له خپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړې نږدې هر ورځ یو څه اوریدل کیږي. همزولو وایي چې په یو ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبور شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لاره خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې همې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو رپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لای هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې معنی لري.
لما ساحلی ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ زپل دی او د فساد سره مخ دی او په فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقررې کې دا یو نفر وګوري بیخي غریب وسی، ماشم دومره نه یي مګم خکور لري، موټر لري، ژوندګي هم ډیره جوړه. واضح معلومیږي چې اتمنده رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري.
مینه د اقتصاد پنځه مسله د کابل پانتون مثلا کانکور په پروسه کې چې ډیر فساد کیږي هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیاب کیږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي شوکېګان نیسي
ناصر صدیقی زما اصل یم فساد بعضی وختونه سره مخامخ شوی یو کیسه دغه چې ورځ می د سرک په غاړه کې یو ترافیک مولید چې موټرونه رشوت اخیسته اسناد جالی یو یو وخت تیر شوی و غنی پیسې وخت
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم منی چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6 په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک د بایلو د شکایتونو د صندوقونو لاله لري موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه ونیو کې تر لاسه کوو چې تر اوسه نشته شپږ زره شکایتونه را رسیدلې دي. په ټولیز ډول کوایم نو له 1400 کال څخه مو د 1393 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ور باندې سوی دی چې ځینې څارنوالۍ یو شمېر قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوی دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمين ها از قبل موارد است.
ښاغلی سیار همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه تری اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روشهایی را که نمیتونه شکایت و اطلاعاتونه برای ما برسونن یادآوری کرد.
موږ د رسنیو له لارې هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي، او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولی سي چې د یو سلو واو یا شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولیږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالیږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئن اوسي چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کیږي.
هویت شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پری شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځيږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پری کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشۍ په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی زه تا وینم. د دوی د فعالیتونو په اړه وروسته غږیږو، خو راځئ لومړی له یوه محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې ده له دغو نقاشیو څه زده کړي او دی څه ډول مبارزې ته هڅېدلی دی.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړي ځل لپاره په ښار کې نو ما ته ډېر زیات خوند راکړ او دې ته زه زیات وهڅولم چې زه لیکنه وکړم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یو لنډ کیسه سره خلکو ته پیغام رسول شي دا کار مکو، یعنی مثلا رشوت ماخلی. یو سندرغاړی دا هغه یو سندر وای خلکو ته وای چې یعنی تاسو رشوت ماخلی، یا دینی عالم دا چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ماخلی، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو کار نه ده.
دوستانو سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللې شو داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلی کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګری کوي. دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دي. دوی چې 15 کسیزه ډله لري خپل دغه خوځښتې د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې ورستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انزوریز کمپاین پیل کړی دی. دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته یو خوب خی خوب د اندی وګری یو چې بهتري لدغنه چې اوس لري دغه به د ارت کم کمپاین دا په نامه د زتا وینم یا متر می وینم او رشوت خور د خدای او د خلکو لسترګو پناه نه ده. کمپاین ده چې موږ د خپله لخوا تمویل کړی او ټول خلک چې پکې کار کوي داوطلب خلک دي. خپله دولت هم سړی وښي او بینالمللي جمعیت هم سړی وښي چې که اراده موجوده وي خپله سړی کولی شي اصلاح راولي. یعنی موږ منتظر د دو نه اوسو چې کومې ادارې نه موږ ته پیسې ورکوي چې موږ دا کار وکړو.
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي؟
زمانی که موږ استاد می شدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقه د دست
موږ چې هلته ولاړو او یو انځور به مناقشه کوو نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به ورکاوه. یو ورځ یو ځوان راغی په لاس کې بندل کاغذونه هم ویل فلانه ادارې ولاو مجبور کړم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل. څوک به ماته انصاف راکړي؟ موږ سره جواب نه و. بل ورځ یو سپینګیر راغی او ویل چې تاسو به دغو کارونو ته څوک په آرامه پرې نږدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي. او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس ویسته. هغې ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي، د دغه سرتیری عکس څه کوئ؟ د پیسو عکس رسم
کړئ.
ملګرو د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي. څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې راسره شریکې کړي دي.
نوم عبدالله جاوید، د کابل پانتون محصل یم. ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني د هغوی نه مثال عکس تې واخلي، ویډیو تې وکړي، غږ ثبت کړي، ثبوت ولري. دا څوک چې فساد کوي، دا څوک چې په رشوت او په اختلاس او په دو شانو کې لاس لري، هغوی تر څو افشا شي کولی شي د فیسبوک د لارې، د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکې کړي. مثلا فیروز قضیه چې وه، دا فیسبوک کې ډېره زیات تماشا کړو، ځکه د قضیه جدي تعقیب شوه.
لیکنې کولی شي، لاریون کولی شي. لکه زه یو قصه تاسو وکړم چې یو ورځ د عملی موټر و پولیس غوښتل د دې نه واخلي، چې وای چې تنا تاسو پریدم د لار کې نور لاره بنده وه. نو په دې وخت کې چې کله هغې رشوت اخیسته، د هلکانو عکس واخیسته د پولیس او د نفر، نو هغې وخت کې پولیس ورته ویل چې عکس پاکه، زه بیرته پیسې درکوم او تاسو پریدم هم چې باید لاړ شئ. د دې
ځوانان کولی شي چې ګډون وکړي په بعض برنامو کې د فساد دری په ضد دي، مقال نویسي په برنامو کې. ما خپله عملا په همدغه برنامو کې اشتراک مې کړی ده او ښه نتیجه یې هم راته ورکړې ده. یو خواشنۍ مې پیدا کړې ده چې کوم موضوعات نه ډډه وکړم او بل بعض کسان سره چې غواړي واقعا فساد دری په ضد مبارزه وکړي هغوی سره آشنا شوي.
دوستانو، دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود. نور یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره راسره شریکه کړه چې تاسو واورئ.
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوی یم. په لومړی کې ما ځان تېر راویسته، یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید د رشوت زه تا ته درکوم. څوک ځلې ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې داسې د ده دی له ما سره شریک ده. نو زه ډېر مجبور شوم چې ده ته باید زه یو څه ورکړم. مخکې له دې چې زه ده ته پیسې ورکړم، په پیسو مې نمبر وو او د مربوطه ادارې له امنیتي چارواکو سره مې خبره وکړله. ما چې کله پیسې ورکړې دی دفتا امنیتي نفر ونیوه، بویې ته پوښتنې ته وکړې، استلام ته وکړه. خو د زیاتو واسطو زور له امله له 200 وروسته سړی خوشې.
یعنی تاسې خپله هڅه وکړه؟
موږ خپله هغه سای بندګي موږ ادا کړله. له هغه نه وروسته تقریبا تر ډېر وخته پورې په هغه اداره کې د خلکو کار ډېر په تېزۍ سره مخ په مخ روان و.
وایي عادت بدلیږي خو فطرت نه. د رشوت یا د بډو اخیستل که د دې سړي عادت هم شوی وي، له دې پېښې وروسته ښایي یو پټ ډار له ځانه سره ولري ملګرو. ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وایي چې په ډېره واوره کې خلک د لومړي لارې ستونکي پلونه تعقیبوي. دی وایي چې له فساد سره په اوسنیو شرایطو کې مبارزه ښایي سخته وي، خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړني تللي کس غوندې د مشکل کار پیل له ځانه وکړي.
زه فکر کوم چې د فساد په له منځه وړلو کې ځوان اول باید پیل له خپله ځانه وکړي. ممکن دی په ډېرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي، د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي، خو دا قرباني به ورکوي. لکه یو مثال زه وایم چې مثلا که واوره شوي وي، خلک راوځي لیکلي نه، نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده، هغه د پښو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت پکار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک اوسېږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزولو کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسو په ځینو ځای ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندی انځورونه هم جوړ کړي. لدې مو هدف څه و؟ امید شریفی ځواب کړي:
اې مو خواستیم یک حرکت ملی شوه،
مو غوښتل چې دا په یو ملی خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې، د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد و. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځل او د هغوی د تشویق په خاطر و. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکار ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسي شو.
حالا چرا نیست؟ حال ما نمیره میتانیم، د تجربه د تاریخ ما هست.
همزول په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنگ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو. نننۍ تاندې څنګه ایران غواړي.